سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه فرشته سحاق د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د اسرائیل او پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیل د پوځ عربي ژبې ویان افیخاید ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله تر اوسه د نصر الله مړینه نه ده تایید کړې. افیخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. د اسرایلو پوز د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو کې تازه بریدونه کړی دي. یو ورځ وړاندې اسرایلو په بیروت کې د حزب الله د قومندان مرکزی چیرته چې د ازادي رادیو د خبر څنګ په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي په نخښه شوی ول نخښه شول. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. حزب الله دغه راپورونه نه دی تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت له اطلاعاتو په نه شریکولو تورن دي. په یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د سیړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورستل بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبان شاوخوا یو ونې مخ کې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقه لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووزي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان د هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. له زیاتو جزئیاتو ورکولو یې ډاډ وکړه. په دې عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې پر غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته یې کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړی دی. د زیلنسکي خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا زموږ خبري ټولګه ته راغلی. په دې خبرونه کې به د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې په اړه نور جزئیات هم واوري. خو د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو خبرداریو پر ځای د پر پاکستان فشار راوړي تر څو ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره زموږ همکار ستانګزای صاحب سیفی الله ستانګزای د مخکې دینه چې دیته ورشو د لبنان په د حسن نصرالله د مړینې په اړه ترې جزئیات واخلو. په خبرونه کې د پر پاکستان د ترهګرو ډلو فشار باندې مونږه د کارپوهانو نظریات لرو.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې تبدیلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ هم دا نن په دې اړه به هم د ځینې افغان خبریالانو خبرې واورو.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې او تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه د دې شنه واوړه.
خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره اوسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
دا اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبای ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو هوایي برید کې وژلی دی. په دې اړه جزئیات سفی الله ستانگزای راکوي. سفی الله ستانگزای صاحب خبرونه ته راغلی، دا راته وایي چې تازه جزئیات څه دي د خبر پاړه.
مننه. څلور شپېته کلن حسن نصرالله لسبان د دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی. د حزب الله ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. په خپله حسن نصرالله هم په ایران کې دیني زده کړې کړي دي او تر دا اوسه پورې د ایران له ملاتړ برخمن دي او ویل کېږي چې په اکثرو جګړو او عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د ایران ملاتړ ورسره ده. د اسرائیل د پوځ ویندوی چې د عربي ژبې ویاند د افغای ادري د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په بریدونو کې چې د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې وشول او د حزب الله ډلې د قماندې مرکز چې د هستوګنو ودانیو لاندې او هدف وګرځاو، په هغو بریدونو کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله همدارنګه د حزب الله ډلې ځینې نور جګپوړي چارواکي او قماندانان هم وژل شوي دي. اسرائیلی رسنوی بیان راپور ورکړی دی چې په دغه بریدونو کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله لور زینب نصرالله هم وژل شوې ده. د ویل ده چې د حسن نصرالله یو زوی هادی نصرالله هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. خو تر اوسه پورې د حزب الله ډلې او سیاسي ګوند د حسن نصرالله د وژل کېدو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. یوازې په دریو څلورو اعلامیو کې چې تر اوسه پورې دوی ورکړي دي، د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ریپورټونو ځینې برخې دوی ناسمې بللې دي، خو د خپل مشر د وژل کېدو او د برخلیک په ارتباط څه نه دي ویلي. حسن نصرالله چې د اسرائیلو سرسخت دښمن بلل کېده د 2006 کال له دوبی رئیس چې کله د اسرائیلو د پوځ همدارنګه د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه وشوه، دی په عام محضر کې کم لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم په شدت باندې پټ شوی و او خلک نه پوهېدل چې چیرته اوسېږي. حسن نصرالله لکه څنګه مې چې وویل، دی د ایران له ملاتړ برخمن دی. د راپورونو په اساس باندې پرون چې کومه حمله په بیروت باندې وشوله، دا په تېر یو کال کې چې د غزې جګړه شروع شوې ده او د حزب الله ډله هم وخت نا وخت په اسرائیلو باندې بریدونه کوي، دا په لبنان په تېر بیا په پلازمینه بیروت کې تر ټولو سخته حمله یادېږي. که څه هم چې د اسرائیلو لخوا په لبنان کې په تېر یو میاشت کې زیات بریدونه شوي دي، له هغې ډلې د پیجر دستګاو چاودنې چې ویل کېږي پرای پر اسرائیلو راچول شوې دوامدارنګه په هوایی بریدونو کې چې د اسرائیل لخوا شوی د تر شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په حزب الله پورې د تړلې المناره شبکې پرون د دغو بریدونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. همدارنګه په خواله رسنیو هم دغه ویډیوګانې خپرې شوې دي او دغه شبکې ویلي دي چې اسرائیلو په یو وخت باندې 15 راکټونه تر 15 زیات راکټونه په دغه سیمه باندې چې ویل کېږي د حزب الله ډلې مرکزي قمانده پکې وه په یو وخت باندې تر 15 ډېر راکټونه ویشتلې دي. د دغو بریدونو غږونه په ټول بیروت کې اورېدل شوي او ډېر زورورې چاودنې وې او تر ډېر ناوخته پورې د دغې سیمې نه لوګي پورته کېدل. سهار وختي هم د دغې سیمې نه په رارسېدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ودانۍ نړېدلې دي په بشپړه توګه باندې او د ژغورنې خلک لګیا دي چې ځینې کسان د خاورو لاندې وي هغوی هم راوباسي. د اسرائیلو پوځ بیا ویلي دي چې نن سهار هم په بیروت کې ځینې بریدونه کړي دي. همدارنګه د لبنان په ختیځ کې په یوې درې باندې بریدونه کړي دي چې د دوی په خبره د حزب الله اهداف وو. اسرائیلو وروسته له هغه دغه بریدونه وکړل چې د دوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو اسمبلی کې وینا وکړه. وی ویل چې د دوی جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده بلکې د حزب الله له ډلې سره ده او دوی به د حزب الله په وړاندې خپل جګړې ته دوام ورکوي. همدارنګه د اسرائیلو د صدر اعظم له دفتر هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښکاري په خپل بنیامین نتنیاهو په بیروت باندې د دغو بریدونو امر ورکړی دی په ټلیفون باندې او تر هغه وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې ایران لږ تر لږه غبرګون ښوولی دی. په یو راپور کې ویل شوي دي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای یو پټ ځای ته انتقال شوی دی، خوندي ځای ته. البته په ایران کې تر دې مخکې د غزې یا د فلسطین د حماس وسلوالې ډلې مشر اسماعیل هنیان په یو برید کې وژل شوی. له همدې ویرې د ایران رهبر هم اوس یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د بیروت په پرونی عملې باندې خپله بې خبري ښوولې ده او ویلي چې امریکا په دغه عملې باندې نو خبر او د دې عملې د جزئیاتو په اړه باندې اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر هم بیا د اسرائیلو له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي، خو پنټاګان یا دفاع وزارت ویلي دي چې د دغه عملې په اړه امریکا نو خبر. په داسې حال کې دا خبرې شوې ټلیفوني چې حمله وختي پیل شوې وه.
ډېره زیاته مننه استانزای صاحب. موږ ته اوس تازه جزئیات د دې خبر پر رابطه راغی. اسوسییټډ پریس او ریټرز دا د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه تایید کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان هم د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزي سره مرکه کړې ده. تاسو دا مرکه واوري بیرته په همدې موضوع تم کیږو.
څنګه چې لیدل کېږي په دغه وروستیو میاشتو کې په اوزا ډېره متشنج شوې ده، ناورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د آتش بس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. د خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیست. داسې حرکت یې ونه کړله او اوس د حسن نصرالله چې ویل کېږي د حسن نصرالله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوي ده په دې حمله کې. دا مثابت کوي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورئ کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانې ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترور یې وکړه ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نه شته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دوی عمل وکړله هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کیږي.
تصویل چې له دې سره حزب الله کمزوری کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیلو باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل. نو چې حزب الله کمزوری شي، فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربان ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې د سولې او اوربان ته اسرائیل غاله نه کوي او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامي لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامي لاره غوره کړي دا خامخا یو شمیر یو اندازه مشکلات لري، دا جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغزای مسئول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دوی حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس وېرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې د خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چېرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزې به او شاوخوا نورو هېوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و، هغه اوس مونږ ولیدله چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله وېرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هېوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او همیان دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې برخه کې اوس هم ورزو د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانگزی ته د هغې نه به هم په دې موضوع پوښتنې ولرو. ستانگزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلئ. تاسو زمونږ غږ لرئ؟
بله، تاسو غږ لرم. سلامونه
ستانگزی صاحب. ستانگزی صاحب، څنګه چې دا اوس رویټرز او اسوسییټډ پریس د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې او د وژنې خبر تایید کړ، تاسو راته فقط په لنډو ټکو کې دا راته وایئ چې د حسن نصرالله مړینه به په منځنۍ ختیځ په خصوص د ایران په وضعیت باندې به څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې. داسې یو تعبیر هم سوی ده، خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 250 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یوې وړې ډلې نه راپورته کړي، یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړي، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړي. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې چې له ایران ته ډیر نږدې و او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګونونه راوخی، خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیما ښکیل سي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی، خو ممکن حمله زیات سي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کړي، خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل سي. خو د مرګ واقعا چې د حزب الله لپاره او دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته، یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
ډېر زیات مننه ستانگزی صاحب. په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي تر اوسه پورې؟ د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر او دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړي دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواښ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوي، دا هم د دې خود نه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پوهنتونو مخکې مظاهرې کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو دولار کې پاتې ده که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې هم دغسې و که حمله نه کوي که غبرګون نه کوي د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات وي یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ په پام سره لریه.
ستانگزای سب څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، او همداراز پرون بنیامین نتنیاهو هم د اسرائیل صدر اعظم دی هم په د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګوښه. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه حتی امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړي، دوی هم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، یعنې په اطلاع نه ده ورکړ سوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ سي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ سي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دی او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستپ د افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخته سیدای مجبوره کړی شي چې د جنگ ته ورښکیل شي. ګنی ایران احتیاط کوي او ایران نه غواړي چې په دې لوبه کې ځان ښکیل کړي.
ډیر زیاته مننه ستانگزای صاحب. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکو یو ژورنالیست ایستا ستانگزای په خبرونه کې را سره د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په اړه او په ایران کې د دې اغیزو په اړه را سره وغږېد. او تر دې مخکې هم د سیاسي چارو شنونکی نصار احمد شیرزی و چې زموږ همکار اسمت ساروان سره په دې اړه مرکه کړې وه. وړاندې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خبرونه ته بیا هم کارغلی تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک ښار کې جوړه شوې وه. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې اورېدو ته وبولم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویومې غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کره نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو یې دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویومې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان له مخې ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله همکاري پیاوړي کړو او په ټکو یې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره مله افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلوراخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90مه عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فتنه الخوارج مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تبدیلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعش ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 43مه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي وو چې داعش ترهګري ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګري ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر هغه افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لري پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه هم نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخوانی مسؤلین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
خو دوی ماته وویل چې ته مجبور یې خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستاسو د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې 2 کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیستی دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې، او بیا چې کله ته مهاجر سې بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه، نو دا واقعا هم یو ډېر سخت ساعت، یو ډېر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. پایس هم مې د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاهی یو آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا په یوان کشورهای کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. چې دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2021 کال اگست میاشتې را وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواده ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو، په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي، چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمېر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یک دو سه دستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مشق فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابې از تاریکي ها ګم نکنن.
ښاغلی برمک وایي دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ له لارې ځینو غوره سناریوګانو ته د فلم کېدو زمینه هم برابره کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په دې اړه راپور لرو. تاسو کولی شئ په وړاندې خبرونه کې واوري، خو د نمخ کې چې خبرونه پاتې ورسو لاند خبرونه درته لرو. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز هم وایي د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله مړینه د دې حزب لخوا تایید شوې ده. د اسرائیلو د پوز عربي ژبې ویان افخای ادرینن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. افخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب بلا د جنوبی چپې قماندان علي کرکی او یو شمیر نور قماندانان هم وژل شوې دي. د اسرائیلو پوز د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو تازه بریدونه کړي. یو ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قماندان مرکز چیرته چې د ازادي راډیو د خبر څنګه په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي اوسېدل په نښه کړي دي. خو اسرائیلي رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. د حزب الله دغه راپورونه خو حزب الله تر اوسه پورې دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادي هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت مانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالان او ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د غنو نورو برخو ترڅنګ یې رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ خبر دا چې طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یو موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې ډېر معنا لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاب کوونکو په خبره د ټرمپ د روسیې په لاره دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې خینه دي. او وروستۍ خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبرې خبريالانو ته ورکړل شو. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شو. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوی نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوی نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. همدې عمله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوی نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنۍ ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شک وی شکر باندې لري اتل پر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچولې وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال نه کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل. حاجي به مې ژړل ډېر خپه و. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مورکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوزي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښي ته اختر ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولی نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نه کشوي ښځې ګرځوئ ها؟
خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو تر دې مهاله د دې موادو د تولید قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. همدې عمله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشي موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشي موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشي مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چر بیا شیشې او نشئی ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د محتاجینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د محتاجینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډیرې دودې، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالتونو کې مخ پر ډیرې دودې. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د درېمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو، چې تر دې مهاله 168 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لویو هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوي نشئی مواد په تاریخ کې ډیر وزنکي مواد دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا فمڑی کنا وم فمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چی مون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده سوی چې ښیښه او هیروین د نورو نشئی موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید 18 کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
در کات مردم رفتن میتونم سر مادر خوام
دخل کو منست نس مرتلای پر مور او پلار خوین جو بمی بد گمان کاوه خوین دته بمی اجازه نه ور کولسی لکور د باندې ووزی په هر کلی کې بنجونی کورس او درس تتلی زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی خو ما بخپل خوین دی نه پری خودلی فکر و میکاوه چې امکان لري خوین دی بمی له پردوی حلقانو سره نامشو اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولي، او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډېر ناوړه اغېز کوي، او یو ناوړه اغېز یې دا ده چې معتاد پر خپله کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شک قربانی لري اتال بر خپل مېرمن باندې داس شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې پدې کې به ماته زار اچولي وي پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي د دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي ارواپوه محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لرېوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي
دوری از خانوادهشان است دوری از دوستانشان است
له کورنۍ او دوستانو څخه لرې دي معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لرې دي دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي مثلا زما ښځه څنګه کیږي زما زوی څنګه کیږي ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي په داسې حال کې چې خپل به هم وږی وي دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي
برای معتادین شده میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانې لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې اخته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی ته خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه دی چې تر نشه یي مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16000 افغانۍ نه په خبره برابروله وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشه یي موادو قاچاق کاوه دا چې عابد ولی او څنګه معتاد شو او د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
مکتب ته به تللم د کور کې مشکله را جوړ شول پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل او چې ګټه را وکړه او که داسې وکړه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم نو دومره باج را باندې راغلو ما ویل را تا نشې ته مخه کړه ول می چرس ویل مکتب ته بتلم لیار کې به مرګر جدا ناس وم مغې سره به کینستم وهو چرس مو وهل وهل درجم سیم کومه تم سیم پورې می چرس وهل ینه بعد به په شیشه مخته شو تقریبا تکا لکه چې نه شیشه استعمالوم په وخت کې هنو پیدم ولی چې سړی د یو خون یا غور کې د ترته بیا د سي درد در کې چې مغه درد بیا د جوړیدونی ما ته هدا مشکل پخ کړی دی چې په لار باندې روان وم یو څه د پیغور دیدل یم بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي نو مغه ټول په حق یې بس په حق به ته ځان بولي چې زه جوړ یم جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي دا ذهني ستونزه زیاته ده غاښونه مې ټول خراب شوي دي پیشاب باندې چې کښ وکړې شکونه شکونه دي مور سره به هم بد بم ورور سره به هم بد بم دی به په حق ما به شی وخت وم سره نهحتې به سره بد بم سهار به چې جوړ شو یو جنګ به مونږ تېر شو بیا به زه وتم نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو صحیح حساب یې رکوم ذهن ورته ویل چې نه دا غلا کوي یا سی کوي داسې کوي نور صحیح لګوم هغه زه خپله غلط وم ولې شیشه مې کروله نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم دلته جوړ شوم اوس جړا راځي احساس کوم چې دا غلط زه وم ښه کاروبار لرم د چرګانو پرم لرم تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40000 50000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې کور کې به ما 50000 افغانۍ ورکولې نو کله شیشه مې شروع کړله ما 40000 روپۍ هم نه دي ورکړي نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناس به مو شیشې ته شیشه به مې ویله، نو بیخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل مقامې ماته ول، مغې د ډار له وجې ماته نه شول ویله چې ته نشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېره ستونزو سره مخ وم، مغه خپه و راته ډېر خپه و، بزلکې نیولې و، زلکې د هغه کیسه ساتلې وه، ماته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته، تقریبا یو درې کاله کېږي. دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو دوه کیلو شپاړه سوه ګرامه داسې مې انتقالول، تقریبا اتلس زره نولس زره داسې درهم به مې جوړول. یو لس ورځې کښې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړېده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړېده، د بدني اوبو کې اچوله، اوبو سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو یو مې غوړپ هم تېر کړ، داسې مې وړله. ویلې چې مبتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کښې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کښې ونیولم، ونیوله مواد یې رانه وبسل، چې رانه وبسل جیل یې راکړو. تقریبا اته ورځې بندې وم، بیا یو دوست مو مغه راولیت خلاص کړم. ترخه خطیره خو زه دا لرم کنه، کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال هغه کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل، ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کښې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم، چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خطیره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، دا پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید د سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې ږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې ده. دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ده چې ټول وجود کنترولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسېږي، امینوتیک مایع وي، چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو، هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغېزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات ده او هغه ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امینوتیک یا هغه اوبو دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدم کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلګ به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام ته شپغو بجو پوری په لنډو سپور 19.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د جاوید میرمن د پلار کړه په ملمستیا تللې وی، خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپل میرمن کور ته بوزي خواخی ورته وای چې میرمن یې نور نه واړي لد سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپل میرمن بیایي. خدای چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چه نه وقت ده شریفی تا ویا چه جیر غوطه طوله که چه کور تزو
تا یا واری که نه زویا و ضرور خبره در تا کوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چه شریفا نور ساس کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوم را ملمستی های باز ده دوی میاشتی وشولی
نورا شریفه په دې کور کې میلمانه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې را کړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وایي یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دی دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
موی نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدي.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بې له طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلی وو.
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چې شي زیری دی؟
زی ولی درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم مورکی سړی مشه
ته جاوید دی
هو مورکی زه جاوید یم
وای زویا قربان دی شم تراشه چې خل لیکم السلام علیکم جاویدا
وعلیکم السلام شریفه جان سړی مشه څنګه یې خی
هو شکر خیما زویا دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې
جانۍ دا کیسه به زه درته وکړم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی
ښه ده ډاکټر صاحب کیسه راته وکړه
جاوید جان شفاخانې ته راغی ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکړم مونږ هم په شفاخانه کې بستري که شکر دی دا روغ او جوړ شو
الهی شکر دی چې جوړ شو
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولی شي ته ورته وګوره داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم
رښتیا چې مې ښکلی او تازه شوی دی اول مې هېڅ ونه پېژنده
ګوره جانۍ له ده سره به په کور کې ښه ګزاره کوئ خوشحاله به یې ساتئ
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی اوس هم را باندې ګران دی
اوس کور ته لاړ شئ نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب راځه زویا چې کور ته لاړ شو
سمه ده مورکۍ زو شریفه جانې
بلې جاوید جانه
ستا د پلار کره ځو که زمونږ کره
نه نور زما د پلار کره څه کوو زما او ستا کور ته ځو شکر چې په خیر جوړ شوې
ښه سمه ده درځئ چې ځو له خیره سره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان